په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته ځانګړې شوې. نن په افغانستان کې د زیړیو یا هپاتایتس پر ناروغیو خبرې کوو، خو په پایل کې ستاسو پام راګرځوم د دې سات لنډو خبرونو ته. سبا د افغانستان په اړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو دوه ورځنی کانفرنس جوړیږي. دې کانفرنس د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن هغه هیواد ته روان شو. په دغه کانفرنس کې به چې د افغانستان د اقتصادي او امنیتي ودې په نوم جوړیږي، د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو مسؤل قریشي بدلون ازادي راډیو ته په استول شو معلوماتو کې ویلي چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې د تېرې شپې د اوښتونو له امله سیلابونه راوتلي چې یو تن پکې مړ شوی او درې نور لا درک دي. د ښاغلي بدلون په خبره دغه سیلابونه چې ډیرې په بټیکوټ، کوټ، روداتو، خیوي او سرخرود ولسوالیو کې راوتلي، پکې زرګونه کرنیز ځمکه له منځه تللې او یو شمېر کورونو ته هم زیان اړولی. دغه راز د میدان وردګ ولایت چارواکي هم په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درانه ځاني او مالي زیانونو خبر ورکوي. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله رائد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیلابونو په نتیجه کې چې تېره ورځ د دې ولایت په جلریز، نرخ او چک ولسوالیو کې راوتلي 12 تنه لا درک دي. ډیری کرنیز ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې بندې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم وروستیو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. چارواکي وایي چې 200 دریزي فلسطینیان نن د اسرائیل د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلوس ښار کې رامنځته شوي، شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي خفیه پولیسو په دې ښار کې پر یوه کور چاپه وهلې وه او غوښتل چې دغه سخت دریزي ونیسي. د فلسطین د فتح الاقصا شهیدانو لوا په نوم ډلې د خپلو دو غړو وژل کېدل تایید کړي دي. چین د خپلې درې موډله فضايي اډې د نصبولو د چارو د بشپړولو په ترڅ کې د اډې دوهمه برخه هم وتوغوله. پیکنګ هیله مند چې د خپلې فضايي اډې کار به د روان کال تر پایه بشپړ کړي. چین دغه نوي دروشت ټونه لابراتواري بیړۍ نن د هینان په ټاپو کې د وینچانګ له فضايي مرکز څخه وتوغوله. چین د 2019 کال په اپریل کې د دغه فضايي اډې کار د لومړی فضايي بیړۍ په توغولو سره پیل کړی چې دغه پروژه فضا ته د فضانوردانو او کارګو یولسو بیړیو توغولو ته اړتیا لري.
روغتیا د ژوند شتمني.
د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې د خبرونو په پیل کې مو ویل، نن په افغانستان کې د زیړیو یا هپاتایتس پر ناروغیو خبرې کوو. څلور ورځې وروسته یعنی د جولای 28 هم په نړۍ کې دا ورځ د هپاتایتس د ناروغیو په اړه د خلکو د پوهاوي په نوم لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم د راپورونو له مخې ډیر کسان په هپاتایتس ناروغیو اخته دي. په تور زیری، زیر زیری او د غرض نورو زیړیو ولې دغه ناروغي په افغانستان کې ډیره زیاته ده او ډیر خلک پرې اخته شوي دي؟ د ویروسونو د انتقال کوم عوامل ډیر په دغه برخه کې مهم رول لوبولی دی؟ د مخنیوي لپاره څه امکانات شته په دې هیواد کې او خلک په خپله څه کولی شي چې له دغه ویروسي ناروغیو ژوند وژغوري؟ د خبرونه ته مو دوه متخصصین هم را بللی دي. د عامه روغتیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف انتیب او د غراز په خوست کې د پی سي آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول او د ویرولوژیست یو متخصص سمیع الله امیندل هم زموږ میلمانه دي. دغه راز تاسو هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ، له دواړو ښاغلو که پوښتنې لرئ مطرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده چې البته وړیا شمیره ده، تکراروم، 0042221001. او بخیر 0401 دا مو د واتساپ شمیره ده. په همدې شمیره دغه راز په عادي حالت یا په نورمال ډول هم کولی شئ چې راسره تماس ونیسئ. بیا یې تکراروم، 0402221001. دا غرض د واتساپ لاره هم کولای شي چې خپل پوښتنې راته پرېږدي په خپل غږ، او موږ به هم له دواړو میلمنو څخه مطرح کړو. دواړو میلمنو ډاکټر محمد یوسف طیب او سمیع الله امین دلته ښه راغلاست وایو. راشو لومړی ډاکټر صاحب طیب، تاسو ته په افغانستان کې ویل کېږي چې ډېر خلک په زیړی ناروغۍ باندې اخته دي، او تر کومه یې ډېره خطرناکه ده، او د مخنیوي لپاره یې څه امکانات په افغانستان کې شته؟
ډېره مننه تر هر څه وړاندې د ازادي راډیو کارکوونکو ستاسو د لارې د افغانستان ولس ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. په دې هیله چې تاسو هم ښه وي او اورېدونکي مو هم ښه وي. محترم نوري صاحب، مخکې له دې نه چې د هپاتایتس یا د زیړي د ناروغۍ په مختلفو ابعادو باندې خبرې وکړو، زما په نظر اړینه ده